أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مؤمنان تفرمي تستاسو مطمئنه سه تل فستبه کل خرات پکرده چیوی یعنی تاسو نیکه کی همیشه دیو بلن دورانده که دو کوشش کوئی او بیا کم خلق چی نیکه کی او عمل نیکوی نو خدای پاک هاوی بہترین مخلوق غرزولی دی لکہ سنے چی فرمائی چی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یعنی یقیناً ہا خلق چی ایمان راوڑے دے او نیک عمل کئی عمدہ خلق دی چی بہترین مخلوق دے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دغه خبرې وضاحت فرمائی مختصراً پیوزہ کی فرمائی چھ انسان تو پکار دا چھ خپل فرض دی پورا کی او پا سہلی اعمالو کی ترقی ہوگی دغا آیت پا حوالا کوئی فرمائی لیو نو پا نیک اعمالو کی پا سہلی اعمالو کی ترقی کول نیکی کول نیکی کول یو مسلمان یو مومن حقیقی مومن جوڑے او دل پر مونږ ته همیشه کوشش کول پکار دی زمون رهنمایی لپاره د قرآن او د حدیث پر رڼا کې حضرت مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام ډېر په وضاحت دې باره کې ارشادات فرمایلی دي مثلا دا چې نیکی څه سیز دی حقیقی نیکی څنګه ترلاسه کیدی شي نیکی کولو لپاره په خدای پاک باندې ایمان اول ضروری دی د ایمان معیار څه پکار دی چی د ایمان دغه ایمان معیار موږ ته څنګه زیاتول پکار دی په کومو وسیلو نیکی کیږي د نیکی کم کم مختلف اړخونه دي څومره قسمه نیکی دي بیا خدای پاک د نیکی اجر څنګه ورکوي څوک نیکی کوي په هغه باندې هغه بخنې څنګه کیږي بیا هغوی دا هم بیان فرمایلی دي چې د جای سیزونو هم د اعتدال تر حده چې جایز کارونه هم د اعتدال تر حده کول نیکي ده او که زیاتې کوي هغه نو بیا دا په نیکۍ کې کمی راولي او بیا دا هم چې یو مومن ته د خپلې د نیکۍ دایره څومره لویول پکار ده غرض دا چې هغوی د نیکۍ حکمت د دې حقیقت د دې روح د دې د روح چې کوم مضمون دی هغه په مختلفو موقعو باندې په مختلفو زاویو باندې ښه به وضاحت بیان فرمایلی دی. حضور فرمایي چې دا وخت به دې باره کې زه د حضرت مسیح اسلام ځینې اقتباسات وړاندې کوم. د دغه خبرې وضاحت هغوی فرمایي چې نیکي څه څیز دی، او دا هم چې په ظاهره یوه وړه شی نیکي د خدای پاک د رضا سبب جوړ شي سبب جوړه شي. هغوی فرمایي چې نیکي یو پرسن د اسلام او د خدای پاک طرف ته د تلو لپاره، د اسلام حقیقت معلومول غواړي، د خدای پاک رضا ترلاسه کول غواړي، د دې د هغه د خدای قرب که ترلاسه کول غواړي، نو دې لپاره نیکي لکه د یو پرسن مثال د خو یاد لري چې نیکي څه څیز دی. فرمایي چې شیطان په هر لاره کې خلکو ته پټ ناست وي او د حق لارې نه لرې کوي. مثلا که د شپې روټۍ زیاته پخه شوه، مالداره سړی دی چا په کور کې د شپې زیاته روټۍ پخه شوه او سحر باسي پاتې وه خو له شوې نه وه د شپې، نو په بله ورځ عین هغه وخت چې د روټۍ وخت دی او د هغه مخې ته خیښې ښه خوراکونه پراته دي، ولایت ته نه یوه نوړه هم نه ده اخیسته چې په دروازه یو فقیر راشي او وازوکي او روټۍ غواړي، نو څوک چې روټۍ خوري نو هغه دا وایي چې دا باسي روټۍ پیسایل له ورکړه، پورونه چې کومه پاتې ده روټۍ هغه هغه له ورکړه. حالانکه ځان ته مخې ته د هغه تازه پخه روټۍ پرته وي. نو فرمایي چې آیا دا به نیکي وي؟ باسي روټۍ خو وه پرته وه. چې کوم انسان ته ناپسند وي هغه به ولې هغه خوري؟ وی فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ویوت ایمون تام علی حبه مسکین و یتیم و اسیر. فرمایي چې دا هم په کار چې معلومه دی وی چې تام اموی خوراک ته خو تام هغه ته ویل کیږي چې کم چې ساسو خو خوراک وي، خراب و باسي خوراک تام نه وي. د یو ورځ چې کم زور خوراک وي هغه تاسو په خپله نه خوښوئ هغه طعام نه دی. پارابی کې فرمایي چې په کومې رکیبه کې چې لا پکې تازه روټۍ سالن او ورته پروت و چې دغه هم ښه خوندور او خوښ هم و او ستاسو مخې ته پروت هم دی او لا یې شروع کړی نه دی، خو که دا تاسو باندې یو فقیر تاسو آواز در باندې وکړي او هغه ورله ورکړي، نو بیا دا نیکي ده چې لا روټۍ ورته مخې ته پرته ده تازه او څوک در نو غواړي غریب سړی راشي نو هغه له ورکړي، نو دا نیکي ده. دا نیکي نه چې ښځه خو به تازه وخورم او ته کور ولوته چې زور چې کم دی پرونه چې کوم بد شوی ده دا ورله ورکړه، نو تر دې حده جبرتیا ته چې انسان ورکوز شي نو مل هغه حقیقي نیکي بیا موندی شي. نو د حقیقي نیکۍ کوشش پکار دی چې وکړی شي، او دا نیکي څنګه پیدا کیږي؟ دا نیکي خدای پاک باندې د کامل ایمان نه بغیر نشي پیدا کیدی. نو دې وضاحت هغوی فرمایي او په ځای کې فرمایي چې د حقیقي نیکۍ لپاره دا ضروري دی چې د خدای پاک په وجود د ایمان وي، ځکه چې مجازي چې کوم حاکمان دي هغوی ته دا معلومه نه ده چې څوک د کور دننه څه کوي لګیا دی، او د پردې نه شاته د چا څه کارونه دي. د خدای پاک په وجود باندې ایمان انسان لري، او ایمان یې دا وي چې د خدای پاک نظر په هر څیز دی، او په ظاهره چې کوم حاکمان دي کوم حکومت دی ادارې دي نو هغوی ته خو د انسان د اندرون هېڅ پته نه شي لګېدی، هغوی د انسان د اندرونه نه شي خبره دی څه څیز دی، خو خدای پاک خبر دی. او دا ایمان پکار دی چې وي چې خدای پاک د هر څیز نه خبر دی، د هر څیز علم لري، د غیب علم لري. هغه فرمایي که څوک په خوله د نیکۍ اقرار کوي خو د زړه دننه هغه چې څه لري نو د هغې دپاره هغه د مؤاخذې ویره نه لري، او د دنیا په حکومتونو کې یو هم داسې نه دی چې انسان د دېنه په شپه کې په ورځې کې په رڼا کې یا په تیارې کې یا په خلوت یا په جلوت کې یا په ویرانے کیا پابادہ کیا کور کیا بازار کے باہر حل کے یو شانت نوی رہے گی زن وقت انسان پپٹ کار کے لے گیا دے پپٹ کار کے لے گیا دے پہ مختلف حضوروں کے ناس پہ مختلف حالتوں کے اور ہاں خبر ہو چاہیے ظاہر سکور تن گور لے گیا ویسے کسے ویرم نہ لے رہی اور دغ ویر نہ کہ تو پہ مجھے ہاں غلط کار اکھی دا خدا پاک نہ بغیر آگ تپت رہے ہر چیز نزک کا حقیقی نے کی قبل غاڑے نہ خدا پاک بن ایمان ڈر زیادہ ضروری دے فرمائی چد اخلاق سمون لپارا پدا سے ہستے ایمان ضروری دے چپ ہر حل پہر وقت دھاگا نے گران اور دھاگا اعمال دھاگا نگران اور دھاگا اعمال و افعال اور دھاگا دسرت کم رازو نے دی پاگے بندے گواہی ور گئی نو ہاگا خدا پاک رضات نے لو بلی وزاد نہ دے دا سی ہو نہ خدا پاک نہ بغیر بل سوک دا سے نہ دے نو دا ایمان کے بھی اور دا د ایمان معیار بھی نو اور ہر وقت دے خدا انسان تیار بھی نو مل انسان حقیقی نیکی کولشی بیا د حقیقی نیکی بارے کی نور وضاحت ہوئی کہ وہ فرمائی چی تقوا مانی دی چی دا بدے دا دقیقو لارو نا دے پریزو کرشی ہو یاد لرے چی نیکی دمرا نا چی ہوتا دے دا وہ چیزا نیکی ہم سکے چی ما دا چا مال نا دا خورا لغلا میں نا دا کرے غصب کرے میں نا دے پا غلط تیرے کا اور پا غصب کرے میں نا دے پا غلط تیرے کا میں سکٹا نا دا کرے نو دا سا نیکی نا دا فرمائی چی کہ سو کوئی چیز نہ قبضنی نہ کرے اور غلام نہ کرے بد نظری میں نہ کرے زنا نہ کوم نو دا سے نیکی دارف دا پا نظر کے دا خندہ قابل دا زکر چی کاغا دا گو بدو کارون ارتکابو کی یا غلا یا ڈاکا زنی ہو کی نو آغا تا بسسا ورکڑی کی گی نو دا سے نیکی نہ دا چی دا عارف پا نظر کے قدر وڑے ہوئی بلکہ اصل ہو کی کنے کی دا دا چی دا انسانان خدمت دے اکڑی شی و دا خدا پاک پلا رہا کہ دا کامل صدق او دا وفادارے اظہار دے اکڑی شی و انسان دا پلا رہا کہ دا جون قربانا ولو تا دے ہم تیار بھی زکا دلتا فرمائی چی ان اللہ مال لزین التقا واللزین هم محسنون چی خدا پاک ہاوی سر دے چی دا بدے نہ پرہیز کی اور سر نہ کیا ہم کئی فرمائی چی دا خیاد لری چی صرف دا بدے نہ پرہیز کی اور سر خوبے خبر نہ دا دا ویل چی سر بدی نہ کم دیر نہیں کیا مدا سر خوبی نہ دا ترسو چی اور سر نہ کیا ہم ہونے کی دیر خلق بدا سے موجود بھی چاہ چی چی رزنا نہ دا کرے سو کی وجلی نہ دی چر تغلائی نہ دا کرے ڈاکے نہ دا چولے باوجود دا دے ہاوی دا خدا پاک پلا رکے سر دا صدق و دا وفا نمونہ ہم نہ دا خود لے دا خدا پاک پلا رکھے دا خدا پاک دا رضا لخاطر دا خدا پاک پا حکونو باندے روان دو لپارا ہوئی سنیکی ہم نہ دکڑے سا قربانی ہم نہ دکڑے باوجود لدے چی دیر بدے ہاوئی نہ دکڑے فرمائی یا دا انسانانو سا خدمت نہ دکڑے دا خدا پاک حکم نہ دے پورا کرے دا بندگانو حکم نہ دے پورا کرے نو اس نیکی نہ دکڑے بے شک چی دیر بدے آگا نہ بھی کرے ہو کہ خدا حق نہ دے پورا کرے دا انسان خدمت نہ دے کرے دے حق نہ دے پورا کرے دا بیاس نیکی نہ دا فرمائی نو جاہل بوی حق تن چی دا خبر اڑان دی کی او پا نیکانو کی دے زن شویر الگوڑی زکا چی دا ہو بد کار نہ دے صرف پا دمنا خیال سو پا اولیاء اللہ کی نہ داخلے گی نہ شاملے گی پا ہوئے گی بیا دے بارے کہ ہوئی نور فرمائی چی دا دا فخر خبر نہ دا چی انسان پا دمرا خبر خوشحال شی چی آغا زنا نہ گئی یا آغا سوپ وجلی نہ دی غلائی نہ دا کڑی دا سا فضیلت دے چی دا بدو کارنو نہ دا بچ کے دو فخر ترلا سکی دا خو سلوی خبر نہ دا چی ما بدکار نہ دے کڑی ایچی رو ہم سا فرمائی چی پا اصل کے آغا خبر دے چی کا غلائیو کا نو لاز بے پریپری کی یا فرمائی چی دا موجودہ قانون لگویا پا زندان کے بچے والے کی گی غلائیو کا نو اوبنی والے شی اور جیل سزا بورتا ورکلے شی نو دا خود سر کمال نا دی دا خود سزا ویر دا بیا فرمائی چی دا خدا پاک پا نظر کے اسلام دا اداسی سس نامنا دا چی دا بدکار نا دی پریزو کرشی بلکې تر څو چې د بدی پرېښودو نه پس نیکۍ خپلې نه کړی شي، نو هغه انسان په یو روحاني ژوند کې ژوندی نشي پاتې کېدی. د اسلام د تعلیم حقیقت دا دی چې په خپل روحانیت کې اضافه وکړي، خپل روحاني ژوند ښه کوي. که صرف بدی پرېښودی نو په دې روحاني ژوند نشي ښه کېدی. بدی چې پرېږدی نو نیکۍ خپلول ضروري دی د روحانی ژوند خپلولو لپاره. ګنې فرمایي چې په روحانی ژوند کې ژوندی نشي پاتې کېدی داسې تن، هغه به بیا لکه د مړی شي. فرمایي چې نیکۍ لکه د غذا دی، لکه یو تن د غذا نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی، همدغه شان تر څو چې هغه نیکي خپله نه کړي نو اسم نه دی. او دا حالت په ایمان کې په زیادېدو ترلاسه کېږي. په خدای پاک باندې د ایمان معیار څنګه پکار دی چې وي، دا معیار امله ترلاسه کېږي. دا معیار به امله ترلاسه کېږي چې کله د انسان ظاهر او باطن یو وي. صرف ظاهري ایمان نه وي، بلکې څنګه چې دا یقین لري چې یو زهر دی هغه نقصان کوي د انسان، او انسان به مړ کېدی شي که هغه وخوړو، او لکه څنګه چې دا یقین لري چې د یو مر په سوړه کې که انسان لاس ور دننه کړي او دننه مر شته نو هغه چیچلی شي، نو همدغه شان دا یقین هم پکار دی چې د خدای پاک په ذات چې که زه بد کارونه کوم نو خدای پاک هر وخت ما ویني، ما ته به سزا ملاویږي. او نیکۍ خو خدای پاک فرمایي چې د هغه اجر ورکوي. نو د انسان هر عمل د خدای پاک د خدای پاک هر عمل نه د خدای پاک د وجود اظهار د انسان د هر عمل نه پکار دی چې د خدای پاک د وجود اظهار دی کېږي. هر وخت دا احساس وي ورته چې خدای پاک زما هر کار ګوري لګیا دی. هغوی فرمایي چې په اصل کې نیک هماغه دی چې ظاهر او باطن یو وي، او د چا زړه او بهر یو دی نو هغه په ځمکه لکه د فرشتې روان وي. د چا چې اندرونو بیرون یو دی، سه چې په زړه کې دی هماغه په ظاهر هم دی، نو بیا د هغه د نیکۍ معیار داسې شو چې لکه هغه یو فرشته شو. فرمایي چې بې دینه د داسې حکومت لاندې نه دی چې حسن اخلاق بیا مومي. یو بې دینه چې خدای نه مني، بېشکه که د هغه اخلاق ښه وي نو هغه خو بیا هم هغه دغه معیار ته نشي رسېدی. چرته نه چرته به د هغه په زړه کې داسې خبره راشي چې هغه به خرابې پیدا کوونکې وي. کېدی شي چې د بدی نه منی شي، ځینې بنیادي اخلاق هم هغه وښیي، خو بیا به هم د هغه حالت په نیکۍ کې کمزوري پاتې کېږي. فرمایي چې ټولې نتیجې د ایمان نه پیدا کېږي. لکه څنګه چې د مار سوړه چې څوک وپېژني نو څوک پکې بیا لاس نه وردننه کوي. مونږ دې نه هم خبر یو، مونږ چې خبر یو چې استرکنیا چې یو زهر دی د هغه یو مقدار باندې انسان مړ کېږي، او په دې باندې مونږ ایمان لرو چې په دې باندې انسان مړ شي، نو د دې ایمان په وجه بیا مونږ د دې ته لاس نه لګو او مرګ نه به ځان بچ کړو. د ایمان د مضبوطېدو مزید وضاحت هغوی فرمایي چې یقینا ګڼئ پوه شئ چې هره پاکبازي او د هرې نیکۍ اصل جرړه دا ده چې انسان په خدای پاک باندې ایمان راوړي. څومره چې د انسان ایمان په خدای پاک باندې کمزوري وي، هاغومره په صالح اعمالو کې کمزوري او نرستی ښکاري. خو چې کله ایمان قوي شي، ایمان مضبوط شي، او انسان د خدای پاک په ټولو کاملو صفاتو باندې یقین وکړي، نو هاغومره یو عجیبه رنګ تبدیلی د انسان په اعمالو کې پیدا شي. انسان چې دا یقین وکړي چې خدای پاک د ټولو طاقتونو خاوند دی، عالم الغیب دی او هر ځای کې ماته ګوري لګیا دی، نو فرمایي چې بیا دغه شان یو عجیبه رنګه تبدیلی د انسان په عملو کې پیدا شي، په خپله د هغه عمل ښه کیدل شروع شي، د بدی په ځای د نیکۍ طرف ته زیاته توجه پیدا کیدل شروع شي. فرمایي چې څوک چې په خدای پاک باندې ایمان لري هغه په ګناه باندې نشي قادر دی. دا نشي کېدی چې یو خوا په خدای پاک باندې ایمان وي او بل خوا هغه ګناه کوي لګیاي، ځکه چې دا ایمان د هغه نفساني قوتونه او د ګناه ازا پرې کړي. ګوري که چې سترګې روباسل شي نو هغه بیا په سترګو بدنظري څنګه کولی شي، د سترګو ګناه به څنګه کوي؟ همدغه شان که دغه لاسونه پرې کړی شي نو بیا هغه ګناه چې دغه اعضا سره تعلق لري هغه به څنګه کولی شي؟ بلکل همدغه شان چې کله یو انسان د نفس مطمئنه په حالت کې وي نو نفس مطمئنه هغه بیا ړوند کړي او د هغه په سترګو کې د ګناه قوت پاتې نه شي، هغه ګوري خو کتی نه شي، بدنظری په بد نظر نه ګوري، یو سیز ګورم نو د بدی په نظر نه ګوري یو سیزم. فرمایي ځکه چې د سترګو نظر یې سلب شي، یعنی هغه د ایرس او د ګندګۍ چې کوم نظر دی، د ایرس نظر دی یا د سسیز لیدو نه پس د چې کوم ګنده نظر دی یا د ناجایزو خواهشاتو نظر دی هغه ختم شي. فرمایي هغه غوږونه خو لري خو کوڼ وي، او هغه خبرې چې د ګناه وي هغه نشي اورېدی. همدغه شان د هغه ټول نفساني او شهواني قوتونه او اندروني اعضا پرې کړی شي، د هغه ټول طاقتونه چې په تېنه ګناه کېدی شي هغې باندې یو مرګ راشي، او بالکل هغه لکه د یو مړي په شان وي او د خدای پاک د مرضۍ تابع شي، او د هغې نه بغیر هغه یو قدم هم نشي پورته کولی. فرمایي چې که دا حالت وي، فرمایي چې کله چې په خدای پاک باندې رښتونی ایمان وي نو بیا دا حالت وي، او دا ټول حالتونه هغه وخت پیدا کیږي چې کله په خدای پاک باندې رښتونی ایمان وي، چې نتیجه دا وي چې کامل اطمینان هغه له ورکړی کیږي. فرمایي چې همدا هغه مقصد دی چې د انسان اصل مقصد په کار دی چې وي، دا زموږ هدف دی، دا موږ د خپل وړاندې ساتل په کار دی، چې هر قسمه ګندګي به د خپل د ذهنونو نه، د خپل دماغونو نه، د خپلو سترګو نه، خپل د غوږونو نه به وباسو، او د اورېدو نه به بچ کېږو هم. فرمایي زموږ جومات ته د دې ضرورت دی، او د کامل اطمینان ترلاسه کولو لپاره د کامل ایمان ضرورت دی. نو فرمایي چې زموږ د جومات لومړی فرض دا دی چې هغه د په خدای پاک باندې رښتونی ایمان ترلاسه کړي. نو دغه هدف چې هغوی موږ له راکړی دی چې رښتونی ایمان به ترلاسه کوئ، نو نیک عمل به هم درنه کیږي، او موږ بیا د فصل بکل خیرات چې کومه ډله ده هغې کې به موږ شامل شو، او موږ به خیر البریه کې موږ شمېرلې کیږو. بیا د نیکۍ د اړخونو وضاحت هغوی فرمایي چې انسان لپاره دوه خبرې ضروري دي، یو دا چې د بدی نه دې ځان ساتي، او بله دا چې د نیکۍ طرف ته دې ځغلي. او د نیکۍ دواړه خونه وي، یو شر پرېښودل یعنې ترک شر، او بل افاظه خیر. شر پرېښودل ټیک دی، دا نیکي ده، دا یو اړخ دی، او بل اړخ دی چې نیکي وکړی شي. فرمایي چې په ترک شر یعنې په شر پرېښودو انسان کاملېدی نه شي، که صرف شر پرېښودو نو دا کامل نه دی ایمان، او په الله پکې کمزوري شته، تر څو چې ورسره فاضح خیر هم نه ویني نور له نفع هم د رسۍ نیکي دی کوي، نور له د نفع رسۍ اله ایمان کاملېږي. فرمایي چې دې نه معلومیږي چې څومره تبدیلي یې کړې ده، او دا مدارج جمله ترلاسه کیږي چې کله د خدای پاک په صفتونو ایمان وي د انسان، او هغه نه انسان خبر وي، تر څو چې دا خبر نه وي انسان د بدو کارونو نه شي بچ کېدی، او د خدای پاک د صفاتو معلومولو لپاره انسان ته همیشه قرآن لوستل پکار دی، او د قرآن احکامات لستل پکار دی. فرمایي چې نور له نفع ورکول خو ډېره لویه خبره ده. د بادشاهانو د روب او د تعزیرات هند نه هم یو حده پورې خلک ویریږي، او ډېر خلک داسې دي چې د قانون خلاف ورزي نه کوي. نو بیا ولې د احکام الحاکمین د قوانینو خلاف ورزي په حواله دي کې یو نرتوب پیدا کیږي؟ د دې وجه دې نه بغیر بل څه کیدی شي چې دوی په هغه باندې ایمان نه لري. ایمان کې کمزوري ده، نو ځکه ګینې د حکومتونو د قانونونو نه ولې یریږي. فرمایم چې دا یوه وجه ده چې د هغې چې دغه وجه ده چې خلکو نه بدی سرزد کیږي او نیکۍ ته نه کیږي. لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې دا کمزوری وي هغه وخت چې کله ایمان کمزوری وي. خدای پاک علیم خبیر او عالم الغیب انسان انسان په اعتقادي طور خو خدای پاک علیم او خبیر ګڼي او عالم الغیب هم ګڼي، خو عملا د دې انکار کیږي لګي او همدې لپاره ډېرې بد انسانو کې او د ډېرو نیکو کارونو ورته توفیق نه ترلاسه کیږي د ایمان نه کېدو په وجه. بیا په خدای پاک باندې کامل ایمان نه پس د بدني بدو کارونو نه د کامل ایمان نه پس د بدو کارونو نه د بچ کېدو د ذریعې وضاحت هم هغوی فرمایلی دی چې د بدو کارونو نه د بچ کېدو مرحله عمله پوره کیږي چې کله په خدای پاک باندې ایمان وي. او بیا بله مرحله دا پکار ده چې وي چې هغه لاره دې ولټولی شي چې کوم د خدای پاک زبرګو خلکو خپلې کړې وي. مخکې په خدای پاک باندې ایمان او بیا د هغو لارو لټون، د هغو نیکو کارونو لټون چې د خدای پاک کم نیک بندگان او انبیا او صالحین و هغوی به کول، هغه خپلې کوي، هغه نیکې لارې او هغه نیک کارونه خپل کوي. خو هغه لار ده چې ورباندې چې څومره رازباز او زبرګ خلک په دنیا کې روان شوي دي، نو د خدای پاک فیض نه فیضیابه شوي دي. او د دغه لار پته داسې معلومیږي چې انسان دې معلومه کړي چې خدای پاک هغې سره څه معامله کړی وه. فرمایي چې لومړی مرحله د بدو کارونو د بچ کېدو ده، او بیا د خدای پاک د لومړی مرحله چې کومه د بدو کارونو د بچ کېدو ده، نو دا د خدای پاک په د جلالي صفتونو په تجلی ترلاسه کیږي، ځکه چې هغه د بدکارو دښمن دی. د کم خلک چې هغه د جغد دغې دښمنان هغه ختم کړي. فرمایي چې دویمه مرتبه د خدای پاک په جمالي تجلی ملاویږي، او آخر هم دا دی چې د خدای پاک کله چې د خدای پاک له طرفه قوت او طاقت ترلاسه نه شي چې د اسلامي اصطلاح مطابق ورته روح القدس ولې کیږي، نو اسم نه کیږي. دا یو قوت و چې د خدای پاک له طرفه ترلاسه کیږي. د دې نزول سره په زړه کې یو سکینت راشي او په طبیعت کې نیکی سره یو مینه یو محبت پیدا شي. د خدای پاک جمالی تجلی وشي، نو هر نیکی طرف ته توجه پیدا شي او د بدی طرف ته اړو توجه نه وي. بیا په زړه کې یو سکینت پیدا شي. دا د نیکو خلکو چې کوم د هغوی د عمل نمونه د هغه زموږ وړاندې ده، چې هغوی ورته وایي چې دې ته ګوري، د انبیاو نمونو ته وګوري. فرمایي چې کمې نیکۍ ته چې نور خلک ډېر مشقت او بار وایي چې دا یو بار دی، نو دوی په یو خوند او په یو سرور د هغه کولو طرف ته منډه کړي. څوک چې د خدای پاک نه ځولی دی هغه لکه څنګه چې یو ډېر خوندور څیز ماشوم هم ډېر په شوق وخوري، همدغه شان چې کله خدای پاک سره تعلق جوړ شي، نو د هغه پاک روح په دې باندې راکوز شي. او بیا نه کې د یو خوندور او د خوشبودار شربت په شان دی وي، او هغه خایست چې د نیکۍ دننه وي هغه د تښکارېدل شروع شي، او بې اختیاره د هغې طرف ته منډه کړي. د بدی د تصور هم د ده روح په لړزېدو شي. او فرمایي چې دا داسې قسم خبرې دي چې د لفظونو په پیرایي کې په پوره طور نه شي بیانېدی. یو عجیبه د زړه کیفیت وي، د زړه سرور وي، چې د الفاظو جامه ورته وصل ډېر ګران دي. فرمایي چې دا د قلب حالتونه وي، دا هم زړه محسوسولی شي. اون په محسوسولو دین انسان سم خبرې دی شي، هغه تازه په تازه انوار د ترلاسه کیږي. انسان صرف په دغه خبره د ناس نه کوي او د خپل د درکې انتها دا نه ګڼي چې کله کله په دې کې رکت پیدا کیږي، دا هیڅ خبره نه ده. په موږ کې چې کله کله اجاړي نو رکت پیدا شي، زړه نرم شي، نو دا انتها مه ګڼي د خپل درکې. فرمایي چې دا رکت عرضي وي. انسان اکثر د رکت د پیدا کېدو مثال په خپل عمر کې، انسان اکثر ناول لولي او دې کې چې یو دردانګیزې برخې ته ورسي نو بې اختیاره په ژړا شي، او ډېر خلک داسې وي چې ناولونه لولي لګي او ژاړي، او ځینې وخت داسې کیسې راشي چې په کیسې او واقعیت راشي چې هغوی خبرې صفا چې دا دروغ دي او فرضي کیسه ده، او دې نه باوجود لولي. او بیا صرف ژړل او د رکت پیدا کېدل د حقیقي سرور او د لذت بنیاد وي، نو نن د یورپ نه زیات روحاني لذت ترلاسه کوونکي او بل څوک نه وي، ځکه چې دلته خو په وړه وړه خبره خلک جذباتي شو په ژړا شي. فرمایي چې په زرګو ناولونه چاپ کیږي او په لکونو کورونو خلک هغه لولي او ژاړي، کیسې لولي او ژاړي، ډرامې ګوري او ژاړي، او ځینې واقعیت بیانوي خلک او جذباتي شي. نو داسې روحانیت ترقي نه ده. د روحانیت ترقي ولي چې کله انسان د بدن په پوره طور ځان بچ کی او نیکیه په مکمل طور د خدای پاک د رضا له خاطر خپلې کی، بیا د نیکیه د برخو وضاحت هغوی فرمایي چې مخکې دوه اړخونه وو، شر پرېښودل او نیکي کول. اوس د دې مخکې دوه برخې هغوی بیان فرمایي. فرمایي چې انسان څومره چې نیکیه کوي د هغې دوه برخې دي، یو فرایض او بل نوافل. دوه برخې دي د نیکیه، یو فرض نیکي ده او یو نفل نیکي. فرایض یعنی چې کم په انسان فرض کړی شوی وي، لکه قرضه ختمول. فرمایي چې دا یو فرض دی چې انسان که چانه قرض اخیستی نو قرض به خپل ختموي، یا د نیکۍ په مقابله کې نیکي کول، نو دا فرض دی. نو دغه فرایضو نه علاوه هرې نیکۍ سره نوافل هم وي چې زیات وي. یعنی څه چې زیات وي هغه نیکي ده، یعنی داسې نیکي چې د هغه د حق نه زیات وي، لکه د احسان په مقابله کې د احسان نه علاوه نور احسان کول، دا نوافل دي. چا در باندې احسان کړی دی د هغه احسان هم کوس کو، خو ورسره هغه نه زیات احسان وکړو، نو دا به نفل شي. او دا د فرایضو د لپاره د مکملاتو د متممات په شان وي، یعنی په دې باندې فرایض مکملیږي او خپل تکمیل ته رسي، اتمام ته رسي. فرمایي چې په دغه حدیث کې، حدیث آی بیان فرمایي چې د اولیاء الله د دینی فرایضو تکمیل په نوافل کې، په نفلونو کې. هغه حدیث بیان فرمایلی وو، دغه تفسیر فرمایل چې اولیاء الله چې کوم وي د هغوی د دینی فرایضو تکمیل په نوافل کې. مثلا هغوی د زکات نه علاوه نور صدقې هم ورکوي، نو خدای پاک د داسې خلکو ولي شي. خدای پاک فرمایي چې د هغه دوستي تر دې وي چې هغه زه د هغې لاس خپې وغیره شمع دا په خدیث کې راغلی چې زه د هغې لاس خپې ان تر دې چې د هغوی ژبه شم چې په کوم هغې خبرې کوي. انسان چې کله په ایمان کې زیات شي، په خدای پاک باندې یقین د هغه زیات شي او د خدای پاک د رضا له خاطر هغه نیک عمل کوي، نو خدای پاک ورله د نورو نیکو کارونو توفیق هم ورکوي او ډېر څه ورته بخښي. نو دې باره کې هغوی فرمایي چې د اسلام لپاره د خدای پاک د قانون، د قدرت یو قانون دی چې د یوې نیکۍ نه بله نیکي پیدا شي. فرمایي چې ما ته یاد راغله چې په تذکرة الاولیاء کې ما لوستی وو چې یو آتش پرست بوډا وو چې د نوي کال عمر و، او اتفاقا باران چې شروع شو نو هغه په باران کې په کوټه وخت و، مرغو ته دانه اچول شروع کړه او مسلسل څو ورځو پورې باران و، او په چت باندې لاړو اولته به مرغو ته او مرغانو ته به دانه اچوله. نو په ګاونډ کې یو زبرګ اوسېدو، یو مسلمان هغه ورته وایي چې دا ته څه کوې لګې. هغه ورته وایي چې وروره، شپږ اووه ورځو راسې مسلسل باران کېدو لګیا و، نو ځکه د مرغو له دانه ورکوم. پاسبر ورته وایي چې ته خو بې ځایه حرکت دې داستا، فضول دے دے خوص فائدہ نہ دے فائدہ نشتے تو خو کافر ہے تا تا بسا عجر ملاو شے دیسا سواب بتا تا ملاو شے تو خو کافر ہے نو بڑا ورتو ہے چی ما تا بایا دے کر عجر ضرور ملاو دے تا خدا پاک بزاد ہاں یقین لرنو بارحال دا آغا فطرت نیک ہو دزرا آواز ہو نو آغا ہو چی عجر با ما تا ملاو دے نو آغا زبر ہوئی چی زه هش ته لاړم نو لرې نه مې ولیده چې ماغه بوډا دی چې طواف کوي لګیا دی هغه آتش پرست چې مرغان لی دانه ورکول هغه د خانقاوې طواف کولو په حج کې هغه ته مې چې وکتل نو حیران شوم چې وړاندې شوم نو هغه مخکې ما هغه خبر وکړه دنه مخکې چې ما پس سوال کړی هغه راته وویل چې آیا زما دانه ورکول مرغانو له ضایع شو دغې بدل راته میلاو نه شو دا نن چې زه حج کوم او مسلمان یم نو دا اجر خدای پاک مله راکړو د هغه مرغانو له د دانه ورکولو نو خدای پاک بخښنې داسې وي بیا هغوی فرمایي چې اوس خیال کول په کار دی چې خدای پاک چې د یو د کافر د نیکۍ اجر هم ضایع نه کړو نو آیا د مسلمان د نیکۍ اجر به ضایع کوي فرمایي ماته چې ماته د یو صحابي ذکر رایاد شو چې هغه دا ویلو چې یا رسول الله ما د خپل د کفر په زمانه کې ډېرې صدقې به کولې آیا د هغوی اجر به ماته ملاویږي کله چې زه کافر وم نو ډېرې صدقې به مې ورکولې نیکۍ د کولو کوشش به مې کولو نو ماته به اجر ملاویږي نو رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته وفرمیل چې هغه صدقې خو ستا د اسلام وجه جوړ شو د هغو صدقو خو بدل تا ته ملاو شو چې ته نن مسلمان یې بیا هغوی دغه خبره بیان فرمایي چې کوم جایز سوزونه دي هغه هم د اعتدال د حد دننه ایښودل پکار دي همدا نیکي د هغوی فرمایي چې د نیکۍ جرړه دا هم ده د نیکۍ بنیاد دا هم دی چې د دنیا لذتونه او شهوتونه چې جایز دي هغه هم د اعتدال د حد نه د زیات نه اخلي لکه څنګه چې خوراک څښاک خدای پاک حرام کړي نه دي خو که یو تن همدغه خوراک څښاک د شپه ورځ کار ځان لپاره جوړ کی نو دا هغه نامه هغه په دین زیاتېږي نه دا لذتونه د دنیا دې لپاره دي چې دې په ذریعه د نفس د دنیا په لاره کې کمزور نه شي خدای پاک لذتونه ورکړي دي په خوراک څخه کې خو دې لپاره چې انسان کې طاقت پیدا شي او انسان د خدای پاک چې کوم فرایض دی هغه دې پوره کړی شي دا نظریه پکار ده خوراک په وخت صحت کمزور نه شي فرمایي چې دې مثال داسې دی لکه چې یو ټانګېوال چې اوږد سفر وکړي نو د وو یا د تو میلو فاصلې نه پس د هغې هغه از چې کمزوري محسوسوي نو هغه دې ورله لږه دمه ورکړي لږ ودرېږي او څه خوراک پکې غوړ خوراک پکې چې د ستومانی لري شي نو فرمایي چې انبیا چې کم خوند د دنیا خسته دی هغه همدغه شان دی انبیا هم خوراک څښاک کولو د دنیاوي سیزونه نه چې کم خوند او سکون ملاویږي واده اولاد خوراک څښاک دنیاوي سیزونه دي دا ټول د دې استعمال انبیا هم کوي هغوی چې کوم د دنیا خوند اخیستی دی دا هماغه شان دی ځکه چې د یو لوی کار د دنیا د اصلاح هغوی ته سپارلی شوی وو که د خدای فضل د هغوی دستګیري نه وي کړې نو هغوی به وژل شوی وي نو لکه څنګه چې یو ټانګېوال خپل از ښه تازه دم ساتلو لپاره هغه باندې خوراک څښاک کوي نو دغه شان هغه انبیا چې که هغوی خورس کړي یا ښه دس د ښه سوزونه استعمال کوي نو صرف دې لپاره چې دنیا اصلاح طرف ته توجه وي یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې اعتراض کړی وو چې د حضرت مسیح ول مخې ته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام پلو خوري اعتراض کوونکي دا ویلو چې موږ دا اورېدلي چې مرزا صاحب پلو خوري نو حضرت مسیح ول ورته وایي چې ما خو چېرته نه دي لوستي په قرآن او په حدیث کې چې نبیانو لپاره ښه خوراک جایز نه دی که خوري نو څه چلو شو نو دا قسمه اعتراضات هم وي د خلکو خلک دا ګڼي چې صرف تریخ خوراک دی کې ډېره لویه زبرګي ده حالانکه دا غلطه خبره ده او دغه سنت باندې موږ ته روانېدل پکار دي چې کوم رسول الله زمونږ صلی الله علیه و علیه وسلم زمونږ مخه ته وړاندې کړی دی. هغوی یو ثابت یو ځل فرمایلی وو چې زه ښه خوراک خورم او زه ښه جامه اغوندم. ما ودونه هم کړی دی، زما اولاد هم شته، زه وده کېږم هم او عبادت هم کوم. دا زما سنت دی چې تاسو له پیروانېدل پکار دی. بهرحال مخکې حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې د انبیاو دا دستور نه و چې په دې کې هغوی منهمک شوی وي، یعنی په دنیاوي سیزونو کې هغوی منهمک کېږي نه. انهماق بېشکه یو زهر دی، یو بدکماشه تن چې څه غواړي کوي او څه چې غواړي خوري. همدغه شان که یو صالح تن هم وکړي نو د خدای پاک لارې په هغه نه پرانستلې کېږي. یو بدکماش تن چې په دنیاوي نظر خورس کړي او هر کار چې هغه کوي نو د دنیادارۍ لپاره وي، خو یو صالح سړی داسې نه وي. که هغه به داسې وکړي نو د خدای پاک لارې بیا پرې نه پرانستلې کېږي. فرمایي څوک چې د خدای پاک لپاره قدم پورته کوي نو خدای پاک ضرور د هغه لحاظ لري. خدای پاک فرمایي چې اے دلو هو اقرب للتقوا، فرمایي چې تنعم او په خوراک څکا کې هم اعتدال د تقوا ده. صرف دا ګناه نه چې انسان د زنا نه کوي، غلا دې نه کوي، بلکې په جایزو کورنو کې هوته هم د اعتدال د حد نه د نوځي. کم جایز سیزونه دي پای کې هم اعتدال ساتل دا تقوا ده او دا نیکی هم ده. بیا د خپل د تعلیم د دغې برخه هغوی وضاحت فرمایي چې د حاکمانو سره نیکي څه ده او عام تعلقات چې کوم خپلوانو سره تعلقات دي په دې کې نیکي څه ده. هغوی فرمایي چې زما تعلیم خدای چې ټولو سره نیک سلوک کوئ، د حاکمانو رښتونی اطاعت کول پکار دي ځکه چې هغوی حفاظت کوي. حکومت او د حاکمانو اطاعت کول پکار دي ځکه چې هغوی د خپلو د ملک د اوسیدونکو فرایض پوره کوي په سمه طریقه، نو ژوند او مال د هغوی په ذریعه په امن کې دي. او خاندان سره هم نیک سلوک پکار دی ځکه چې د هغوی هم حقوق دي. فرمایي چې څوک متقی نه دي نو هغه بیا په بدعت او په شرک کې گرفتار دي، او زموږ مخالفان دي د هغوی پسې لمونځ نه دي کول پکار. نیک سلوک مطلب دا نه چې کوم زموږ مخالفان دي په موږ فتوې لګوي په بدعتو کې گرفتار دي، هغوی پسې تاسو لمونځ کول شروع کړي، لمونځ به ورپسې نه کوئ. او نیک سلوک هغوی سره ضرور کول پکار دی که څومره زموږ مخالفت کوي. وي زموږ اصول خدای دی چې هر چا سره نیکي کول پکار دي. څوک چې په دنیا کې چا سره نیکي نشي کولی هغه په آخرت کې څه اجر بیا مومي. نو ځکه د ټولو لپاره نیک اندیشه کیدل پکار دي. او په مذهبي کارونو کې، په مذهبي خبرو کې ځان بچ کول پکار دي. لکه څنګه چې یو طبیب د هر مریض که هغه هندو وي که عیسایي یا څه مذهب هم لري د ټولو تشخیص کوي او علاج کوي، همدغه شان په نیکۍ کولو کې هم عام اصولونه د نظر وړاندې ساتل پکار دي. مثلا که څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په وخت کې کافران وژل شوي وو، نو د دې جواب دای چې هغه خلک د خپلو د شرپسندۍ او چې کوم ایزیا رسانۍ وي د هغوی د هغې په وجه او په دې وجه چې هغې به بغیر د څه وجه مسلمانان وژل، دوی مجرمان وو، مسلمانان به وژل، په هغوی به ظلم کول. دا نو سزا په طور هغوله دا سزا ورکړی، هغوی د مجرم په حیثیت کې هغوله دا سزا ورکړی شوې وه. صرف دې لپاره نه چې هغوی انکار کړی وو. که صرف انکار وي، سادګي او ورسره شرارت او ایزا نه وي، نو هغه په دې دنیا کې دا عذاب موجب نشي جوړېدی. د نیکۍ دایره چې څومره وسی کول پکاري دې باره کې هغوی فرمایي چې یاد لري چې د همدردۍ دایره زما په نظر کې ډېره وسیع ده. یو کام او یو تند دینه نه دی بیلول پکار. زه د نن سبا جاهلانو په شان دا نه ویل غواړم چې تاسو همدردي صرف د مسلمانانو پورې محدوده کوي. نه، زه دا نه یم چې تاسو د خدای پاک ټولو هم مخلوقاتو مخلوق سره همدردي کوئ، که هغه څوک کمی که هندو وي که مسلمان وي یا که څوک بل څوک. زه هیچېرم د داسې خلکو خبرې نه خوښوم چې همدردي صرف خپل کام سره منصوبه ول غواړي. او دې کې ځینې دا قسمه خیالات هم لري چې که د یو شیرې په لوښي کې ملس واچول او بیا هغه د تیلونو په لوښي کې واچولو نه لکه څومره د تیلونو هغې پورې ولګېده، نو دومره دوکه او فریب نورو له ورکولی شي. دا د ځینو غیر همدې یو نظریې دي چې که شیره ده یا څه خوږ څیز دی نو هغه واخلي، لاس پکې واچوي او بیا د تیلونو کې لاس واچوي، نو څومره تیلونه چې هغې پورې ولګي نو دومره دوکه ورکول جایزه ده. دومره دخل کو حکونه غصب کول بیا جایز دی. فرمایي دا ټول سزونه انتهایی ګناه کې راځي، دا بالکل جایز نه دی. فرمایي چې داسې بیهوده خبرو د خیالي خبرو ډېر نقصان شوی دی او دا خلک یې وحشي کړي دي او ځناورانو ترې جوړ کړي دي. عمده د نن سبا د مسلمانانو حل دی. خو زه تاسو ته بار بار دا نصیحت کوم چې تاسو بیخي خپل همدردۍ دایره محدودوئ ما، او د همدردۍ همدغه تعلیم باندې روان شي چې کوم خدای پاک ورکړی دی، یعنی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتائ ذی القربا، یعنی ټولو کې مخکې په نیکۍ کولو کې تاسو عدل د نظر وړاندې ساتي، چې کوم تل تاسو سره نیکي کوئ تاسو به مور سره نیکي کوئ. بیا دویمه درجه دا چې تاسو دې نه مخکې ده سلوک کوي د احسان، او د احسان درجه د عدل نه زیاته ده، او دا یو ډېره لویه نیکي ده. خو دا هم ممکن ده چې کله نه کله چې چا احسان کړی وي هغه خلکو باندې خپل احسان ورته وښایي چې ما در باندې احسان کړی دی. خو دې نه لویه درجه ده چې انسان دې په داسې طور نیکي وکړي چې د هغه د ذاتي محبت په رنګ کې وي، چې پکې د احسان نمایه یو برخه هم نه وي. لکه څنګه چې یو مور خپل د ماشوم پرورش کوي، او په دغه پرورش کې هغه د هیڅ اجر او د سیلې خاصګاره نه وي، بلکې په یو طبیعي جوش هغه ما خپل ماشوم لپاره خپل هر قسمه آرام قربان کړي. ان تر دې که یو بادشاه یو مور له حکم عمر کړي چې ته خپل ماشوم لپاره مه ورکوه، او که په داسې کولو د ماشوم ضایم شي نو هیڅ سزا به درته نه کیږي. نو وایي هغه مور چې داسې وکړه مور نه خوشحالیږي، نو د هغې به تعمیل کوي بیخي نه، بلکې هغه په زړه کې داسې بادشاه ته غوسه وي چې هغه ولې داسې حکم مر کړی دی. نو په داسې طریقه نیکي پکار ده چې دا یو طبیعي مرتبې ته ورسي، او کله چې یو څیز ترقي کوي او خپل طبیعي کمال ته ورسي نو هغه وخت هغه کامل شي. نو یو نیکي دې داسې وي چې زړه کې دې هر وخت د نیکۍ خیال راځي. فرمایي چې په طبیعي جوش د انسانانو هم د دی نامه ایتائ ذی القربا ده، او په دغه ترتیب د خدای پاک منشا دا ده چې که تاسو پوره نیک جوړېدل غواړئ نو خپل نیکي د ایتائ ذی القربا یعنی د طبیعي درجې ته ورسوئ. او کله چې یو څیز ترقي کوي او دغه طبیعي مرکز ته ونه رسي نو تر هغې هغه د کمال درجه نه وي ترلاسه کړی. فرمایي چې یاد لري چې خدای پاک نیکي ډېره خوښوي، او هغه دا غواړي چې د هغه مخلوق سره د همدردي وکړی شي، او که هغه بدي خوښولې نو د بدی تاکید به کولې. خو د خدای پاک شان د دینه پاک د سبحان الله تعالی شانه، خدای پاک د موږ توفیق راکړي چې د نیکۍ د خدای پاک د رضا له خاطر دې کوو، او خدای پاک د فصل به کل خرا چې کوم هدف موږ لپاره ټاکلی دی دا د موږ ترلاسه کړو. د موږ نه پسه به یو څو غیبي جنازې کړو. لومړۍ جنازه د مکرم حامد مقصود عاطف صاحب دی چې د مربی سلسله وو، او د مکرم محترم پروفیسر مسعود احمد عاطف صاحب زوی وو. دوی په 2 اکتوبر د ګردې فل کېدو په وجه په تاهر هارټ ربو کې د 30 کالو په عمر کې وفات شوي دي. نن الله ون الله راجون. دوی د حضرت مسیم اسلام د صحابي د حضرت عبدالحمید درد نسی وو. د دوی والد پروفیسر مسعود احمد عاطف وو چې هغوی د کال 1955 نه وخله تر 1988 پورې په تعلیم الاسلام کالج کې د طبیعتو د تدریس موقع ترلاسه شوی وه. دا مقصود عاطف صاحب د مسعود عاطف صاحب زوی وو. دوی ابتدایي تعلیم په ربوی کې ترلاسه کړی وو، بیا دوی جوند وقف کو جامع کې داخل شو. په کال 1991 کې دوی شاهد پاس کو، او مخکې دوی خواهش وو چې فوج ته لاړ شي، خو بیا د یو خوب په بنیاد هغوی کالج پرېښود او په جامع کې داخله واخیسته، او هلته نه د شاهد ډگری ترلاسه کړو او مربی شو. د خدای پاک په فضل دوی د اهلیې نه علاوه دوه لوڼه دي، یو زوی دی او درې واړه ماشومان د دوی سبق ویلې دي، او کشری زوی واصف حامد په مدرسۃ الحفظ کې قرآن حفظ کوي لګیا دی. مقصود عاطف صاحب په کال 1999 کې د جامع نه فارغ شوی وو. بیا د پاکستان مختلفو خاورونو کې د دی تقرر شوی وه، او د نه پس هغوی فرانسیسي ژبه زده کولو لپاره د اسلام آباد چې کومه نمل یونیورسټي کې داخله واخیسته، او بیا په مئی کال 1999 کې دوی په آیوری کوسټ د مبلغ په طور لګلی شوی وو. تر 2002 پورې دوی په آیوری کوسټ کې د خدمت توفیق ترلاسه کړی وو. بیا په کال 2014 کې دوی بیا 2014 پورې دی په برکینا فاسو کې د خدمت توفیق ترلاسه کو، او بیا د ګردې د تکلیف په وجه دی واپس پاکستان ته راوبلل شو. د دوی اهلی وایي چې کله زه لاړم ایوري کوست نو ډېر په محنت یې ماته د فرانسیسي ژبه ښودلې وه، چې ما لپاره د هره ورځ چې کوم معمولات دي او خلکو سره ملاوېدل او خلکو سره چې کوم معامله را پېښېږي نو هغه د راته اسانه شي، او د لجنا په تربیت کې دې هم مدد د ممبل ثابت شي. ډېر ښه مزاج دوی لرلو، اکثر لیکونکي هم دا لیکلي دي د دې ملګرو چې ډېر ښه مزاج و، د دوی بې تکلفه و، ذهن و، د حس مزای لرله، د ظرافت حس پکې د دوی ډېر ښه و، او د مشرانو د خپلو ملګرو به ادب او احترام کولو، د اطاعت او د فرمانبرداري دوی کې روح دې کې ډېره زیاته وه، او بې نفسه انسان و. خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي، او د دوی ماشومانو ته د صبر او حوصله ورکړي، او د دوی د نیکو د جاري ساتلو توفیق دم ورله ورکړي. دویمه جنازه ده د علي سعید موسی صاحب چې د تنزانیا د جومات صبر کمیر دي. دوی په 10 سپتمبر د 80 کال عمر کې وفات شوي دي. انلای ون الله راجعون. کال 1950 کې دوی په چټانډي تنزانیا کې پیدا شوي وو. بیا هغوی په کال 1980 کې په دارالسلام یونیورسٹی کې داخله اخیستې وه. په معاشیاتو کې بی ډگری دوی ترلاسه کړې وه، او بیا په کال 1980 کې دوی د اګریکلچرل اکنامکس ډگری ترلاسه کړې وه. په مختلف حکومتي عہدو دوی فائز پاتې شوي دي. حضرت مسیح رابع دوی ته ارشاد فرمایلي وو چې د قرآن په یوه ژبه کې دوی ترجمه وکړي، خو د خپلو حکومتي مصروفیاتو په وجه دوی په هغې کې ډېر وخت ولګولو. نو حضرت خلیط مسیح رابع ورته وفرمایل چې په دغه رفتار او په ترجمه کې کم از کم 10 کاله ولګي، او ډېر د فکر اظهار کړی وو. خو بهرحال دا ارشاد چې دوی واورېد، نو علي سعیدي صاحب نو ډېر جذباتي شو، او هغوی دا لوزو کو چې زه به زر تر زره د قرآن ترجمه وکړم. نو بیا هغوی ټول کارونه پرېښوده، او ټول توجه د قرآن په ترجمه طرف ته مرکوز کړو. بیا په 5 کالو کې دوی د ترجمه مکمله کړه. په کال 2016 کې د تنزانیا جماعت امیر مقرر کړی شوی وو، او په بوروندي او په موزمبیک په د ملوي جماعتونه هم د دوی په نګرانۍ کې وو. د دوی په عمارت کې جماعت هلته د ثانوي سکول اجرا هم کړی وه، او جماعت یو لویه ټوکړه د ځمکه هم ترلاسه کړې وه. ډېر مخلص، فدایي او باوفا او نیک انسان و. خلافت سره ډېر ژور او دقیقت تعلق و. د هلیې نه علاوه 3 لوڼه او 3 زامنې یادګار پرېښلې. خدای پاک د دوی ټولو ته د دوی د نیکو کارونو د جاري ساتلو توفیق ورکړي، او دوی درجات دې اوچت کړي. او دریمه جنازه ده د مکرمې نصرت بیګم صادقې صاحبې ګرمولا ورکا، او حال ربه چې دوی په اوس په ربه کې اوسېدو وو د ګرمولا ورکا. او دوی د 14 او د 18 اکتوبر چې کوم منځنۍ شپه ده، نو طاهر هارت انسټیټیوټ کې دوی وفات شوي دي. ان الله و ان الیه راجعون. دوی چې کوم زموږ د عربي ډیسک انچارج دي مومن طاهر صاحب، د هغوی دا مور وه، او دوی د ټولنه نمایانه وه. توحید سره بې پناه مینه، بې کچه مینه، او د شرک او د بدت نه شدید د دوی نفرت وو، او توکل او غربا پروري او خپل نیکی پټه ساتل ډېر عاجز ژوند کې ساري وو. د دوی نیکه حضرت میا تاولا صاحب صحابي وو، او د مولانا برهان الدین صاحب په ذریعه هغوی بیعت کړی وو. قادیان راغلي وو د هغوی په وینا. د قرآن د ښودلو هم دوی ډېر شوق لرلو، سم ویلو او نورو ته د خولو. او چې کله حضرت المسیح ثالث رحم الله تعالی تحریک وفرمایلو چې د لوی عمر چې کومې ناخوانده ښځې دي، هغوی ته هم د قرآن د زده کولو کوشش کول پکار دی، نو ځینې د اویا او اویا کلو انپړه ښځو هم دوی نن د قرآن ولې زده کړی وو. بیا ځینې ترجمه هم زده کړې وه. غیر احمدي ښځې او ماشومان به هم راتلې دوی ته قرآن به دنه زده کولو. ډېرو ماشومانو د لجنا د نصاب کتابونه دوی نه زده کړي وو، لوستي وو، دوی نه بیا لیک لوست زده کړي وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو د مطالعې هم ډېر شوق لرلو. نظمونه ورته ډېر یاد وو، او کلام محمود د دریدن او د درسمین وغیره ډېر شعرونه ورته یاد وو. د دوی زوی لیکي چې د محمود امین چې کوم نظم دغه به اکثر ډېر په درد ویلو، او سترګونه به اوخه روانې وم. دغه شان د بدعتو خلاف ما وای په خپل کلی کې ډېر کار کړی دی. کمزور ایمان لرونکي چې کومه ښځه وي چې د ټوټکې او عادتونو عادت وي ورته یا کوي، نو ډېر لوی جهاد دوی د هغې خلاف کړی او دا عادت د هغوی ختم کړی و. د مؤمنانو صحیح مؤمناتو جوړېدو طرف ته د هغوی پام ګرځولی و. مزنه مې ډېر په سوس کولو، د قرآن تلاوت به باقاعده کولو وصیت یې کړی و. او څلور ماشومان وو، یو خو مومن صاحب دی لکه څنګه چې ما وی، او باقي نور هم څلور دي چې جومات خدمت کوي لګیا دي. شپږ زامن وو، وقف دي د دې اولاد شپږ زامن وو. د خدای پاک دی د دې درجات اوچت کړي او د دې ټول اولاد ته د دې په نقش قدم باندې د روانېدو توفیق ورکړي.
الحمد لله، الحمد لله نحمده، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على